라디오. 라디오 아자디.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي رادیو په دې سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. له همدې شېبې د ازادي رادیو خپرونې پیلېږي او د ماښام تر اووه بجو پورې دوام کوي. په پیل کې سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلوو. لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان سرمشریزي د کاسا زر پروژې د پروخت پښپړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه اداره دی چې وایي د حقانی شبکې په ګډون ټولې ترهګري ډلې له پاکستان نه وتلې او په افغانستان کې فعالیت کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام په هامبورګ ښار کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان سرمشریزي د کاسا زر پروژې د پروخت بشپړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. کاسا زر د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد پروژه ده چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي له بشپړېدو سره به یې افغانستان د ترانزیت پر عوایدو سربیره له قرغیزستان او تاجکستان څخه اضافي برېښنا ترلاسه کړي. افغان ولسمشر اشرف غني سرمشریزي د وینا پر مهال د افغانستان پر ترانزیتي اهمیت ټینګار وکړ.
امیدوار هستم که خاصتاً در قسمت انرژی
خغلی غنی وی هلمنیم چې په خاص ډول د انرژي په برخه کې بوتوانی ګلو 15000 تر 14000 میگاواټ برېښنا د افغانستان له ترانزیتي لارې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته انتقال کړو. اخو د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه اداره دی چې وایي د حقانی شبکې په ګډون ټولې ترهګري ډلې له پاکستان نه وتلې او په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه او د طالبانو نورې ډلې د پاکستان د طالبانو تحریک داعش القاعده شبکه اوس له پاکستان نه تښتېدلې او د افغانستان په هغه سیمو کې فعالیت کوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. د افغانستان د جمهور ریاست مرسیال ویان نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل امریکا او چین د ترهګرو ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څار ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم په دې برخه کې ناغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار راوړلو غوښتنه وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شر ظافر وایي په نیویارک کې د مخدره موادو پر دوو افغان قاچاقبرانو د محکمې پریکړه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ ثبوت دی. د نیویارک د جنوبي یوې محکمې د دوشنبه په ورځ 25 کلن لاجورد خان چې په حاجي لاجورد مشهور دی امریکا ته د مخدره موادو په قاچاق او 46 کلن ایمل سیدعالم شاه چې حاجي زرمحمد باندې مشهور دی په امریکا کې د مخدره موادو په ویشلو مجرم وپیژندل او ټاکل شوی دی چې نومبر په لومړۍ نیټه د محکمې عالي دیوان د دوی په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. دا دمبوري دوه ورځنی فیستیوال نن په بامیان ولایت کې پیلېږي. دې فیستیوال ته له درې ورځو را په دې خوا د افغان سندرغاړي استاد وحید قاسمي په مشرۍ تیاری پرون بشپړ شوی. دا دمبوري د موسیقۍ په فیستیوال کې به چې نن پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي د صفدر توکلي په ګډون د هزاره میشتو مرکزي سیمو د هنرمندانو ستاینه وشي. ویل شوي چې د بامیانو د عالمانو د شورا ځینو غړو د دې فیستیوال له جوړېدو سره مخالفت کړی خو د فیستیوال تنظیمونکي وایي چې دا فیستیوال به جوړ کی. جواد سادی یو لدی تنظیم کو څه دی
دمبره یک بخش از تاریخ و فرهنگ از اور هاست. ما به یک بگیریم به فتوای شورای علما گوش بکنیم که محفل دمبره نداشته باشیم به این معنا یک ما تاریخ خود فراموش کردیم، ما گذشته خود فراموش کردیم و ما نمیگذاریم میره.
دا فیستیوال تنظیمونکي وایي د هیواد یو شمیر مشهور هنرمندان د دمبوري په جشن کې د ګډون لپاره بامیان ولایت ته تللې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام په هامبورګ ښار کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. دا کتنه د نړۍ د شلو پیاوړو صنعتي هیوادونو یا جیشل له سرمشریزي و ورځ مخکې وشوه. د جرمني حکومت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ له میرمن مرکل سره په کتنه کې د سوریې د کړکیچ، د اوکراین پر وضعیت او د شمالي کوریا په اړوند مسایلو خبرې وکړي. د بندو دروازو تر شا په دې کتنه کې د متحده ایالاتو او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر وو. د دې کتنې پر مهال په هامبورګ کې د دې غونډې پر ضد لاریون کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې. پولیسو دا کپیتالیزم زد شاوخوا زرو کسانو پاولاندی چی نقابونه لرل لو بوشندون کماشینون و اوخ که به هون که گاز سخه کار واخیست. دا پخانی شوروی اتحاد رهبر میخائیل گورباچوف د متحده ایالاتو او روسیه پر ولسمشران وغه کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بیا راژوندی کړي. په پام کې ده چې ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین نن د جرمني په همبورګ ښار کې د شلو پیاوړو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې سره وګوري. گورباچوف ویلي چې د دواړو مشرانو کتنه باید د 1980 کال د اسلند په پلازمینه ریکایویک کې د او د ولسمشر رونالډ ریګن کتنې ته ورته وي. د پخواني شوروي اتحاد وروستی مشر د روسیې د ریانوستي خبري اژانس ویلي ښه شوه چې دواړه مشران بلاخره سره ګوري، خو دا زیاتوي چې ډېر وخت له لاسه تللی چې دوی باید جبران کړي. او د مصر او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د قطر او څو عربي هیوادونو د روان کړکېچ او د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر سمیع شاکری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې له قطر سره د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د کړکېچ په اړه بحث وکړ. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانه ازادي رادیو .com کې هم کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره کړ چې ګینه حقانی شبکه او نور ترهګری ډلې له پاکستان وتلي او وستا افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیر راوړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د بهرنیو عسکرو له راتګ سره مخالفت ښودلی دی. نوموړي پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په نورو مسلو هم څرګندونې کړې دي چې ریپورت به پې ولرو. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې پر د ولسي جرګې پر غړو د فساد د لګیدلو تورونو او ادعاو په اړه دې پلټنې وکړي. دا موضوع هم څېړو. ویدیو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. د ژوند رنګونه هم اورېدلی شئ که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل له هغه سرمشریزې خبره وچی ټاکل شوې ده نن د جرمني په همبورګ ښار کې جوړه شي او د نړۍ د یو شمېر صنعتي هیوادونو مشران پکې ګډون کوي. تاسو واساده رادیو ته غوږی. د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه اداره کړي چې ګنې حقانی شبکه او نور ترهګری ډلې له پاکستان وتلي او اوس د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په سرمشریزه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له هڅو سره د خپل هیواد د مرستې ژمنه وکړه. افغان حکومت همداراز وایي چې که پاکستان په خپل قلمرو کې د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې ناغېړي وکړي نو افغانستان به له شوو موافقو سره سم د دې ډلو پر فعالیت د څارنې لپاره له امریکا او چین څخه د مرستې غوښتنه وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له دې چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې ژمنه وکړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلې او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. نفیس زکریا په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل حقانی شبکه او د طالبانو نورې ډلې، د پاکستاني طالبانو تحریک، اسلامی دولت ډله یا داعش او القاعده اوس له پاکستانه تښتېدلې دي او د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویا نجیب آزاد تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. ښاغلی آزاد زیاته کړه چې متحد ایالاتو او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څارنې ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم ناغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړي.
د پاکستان په حکومت کې اوس مهال هم همغږي نشته. اما هر لحظه چې پاکستان
د امریکا د صنایع او جک پوری پلاوی پروانه اونۍ کې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد د جګړې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د پلاوی د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي. له دې موافقې سمدستي وروسته په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان پر نیت شک څرګند کړ او پر خپل ټوټر پاڼه یې ولیکل، ډیر ژر به معلومه شي چې پاکستان به د حقانی شبکې پر ضد هم اقدام وکړي کنه. خلیلزاد همداراز پوښتنه کوي چې آیا پاکستان په دې برخه کې جدي دی او که دا خبر د دې لپاره کوي چې پر ځان د امریکا فشار کم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو دا د ازادي رادیو د تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ته غوږی. دا حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو ورتګ سره مخالفت ښودلی. ښاغلی حکمتیار وایي افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو ورتلل نه یوازې دا چې د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي، بلکې لا ډیر حساسیتونه به راوپاري. دا حزب اسلامي مشر دغه څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. د افغانستان د ارګ ماڼۍ بیا وایي چې افغانستان ته راتلونکي بهرني پوځیان په جګړه کې برخه نه لري او یوازې به افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. نور حل کابل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو راتګ به د سیمې د حساسیتونو ترڅنګ د افغانستان ستونزې لا هم پسې ډېرې کړي. ښاغلی حکمتیار د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په تیرو 18 کلونو کې د امنیت په برخه کې د افغان حکومت او بهرنیانو پالیسۍ ناکامې وي او باید له سره پرې غور وشي.
دی
وایي موږ په دې باور یو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو استول نه یوازې دا چې ستونزې نشي حل کولی، بلکې لا به یې ډېرې کړي. قضیه به لا کړکېچنه او حساسیتونه به راوپاروي. کله چې د ناټو 1,600,000 سرتیرو چې په بشپړ ډول مسلح وو څه ونه شو کړی، نو 3,000 نور هم څه نشي کولی. د حزب اسلامي مشر رسول حق دا سرګندونه کوي چې تیرونه د ناټو دفاع وزیرانو د بروکسل په ناسته کې پریکړه وکړه چې افغانستان ته نور پوځیان استوي. که څه هم تر دې د افغانستان ته راتلونکو ناټو پوځیانو شمیر نه دی معلوم، خو د ناټو عمومي منشي ویلي افغانستان ته د زورګونو پوځیانو د استولو پریکړه شوې ده. د راپورونو لمخې پینټاګون هم افغانستان ته د 3,000 امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه کړې، خو په دې اړه رسمي اعلان نه دی شوی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر ویلي چې کابه تر راتونکو 10 ورځو پورې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي هغه نور امریکایي او ناټو پوځیان چې افغانستان ته رسول کیږي یوازې به افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ناټو د عسکرو د راتګ او د زیاتېدو خاطر همدا دی چې دوی به د افغانستان د امنیتي قواو سره د مشورې او روزنې په برخه کې کار کوي. په هیڅ صورت باندې د ناټو هیڅ عسکر جګړې ته نه داخله و. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې په میړانه باندې د خپلو خلکو
تر دې وړاندې د ولسی جرګې او شمیر غړو هم ویلي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان ځواکونه سمبال کړي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیری بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو راتګ د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د بریا لپاره مهم بللی و. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل چې دوی فکر کوي افغانستان ته به د ناټو د نورو سرتیرو ورتګ په افغانستان کې ستونزې هوارې نه کړای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 او په ګڼو ښارونو کې د اف ایم 5.15 اورېدل کیږي. زموږ د انټرنیټ د پاڼې پته ده ازادي راډیو .com. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي فریبا ظاهر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی یوه مقاله خپره کړې ده چې وایي د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره باید پر پاکستان فشار راوړل سي. حسین حقانی لیکي سره له دې چې ویل کېږي طالبان د افغانستان پر 40% خاورې واکمن دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو عملیات کوي. نو د حقانی په مقاله کې ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ کې باید د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. مقاله زیاتوي د 2001 کال د سپتمبر له 11 نیټې څخه د امریکا هڅې په دې بریالۍ نسوي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ راوګرځوي. نو ولسمشر ټرمپ باید اوس پرې بلې لارې غور وکړي. حسین لیکي پاکستان د سړې جګړې پر مهال په افغانستان کې د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې او هم د 2001 کال د سپتمبر تر پیښې راوروسته د القاعده د عملیاتو پر خلاف د امریکا یو عمده متحد پاتې شوی. خو دی وایي پاکستان د اتحاد تر ډیره د خپلو وسلو د خوندیتوب، د اقتصادي مرستې او له هند سره د مقابلې په برخه کې د ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره ساتلی دی. مقاله د حسین حقانی له قوله لیکي په امریکا کې د پاکستان د سفیر په توګه ما د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو وغوښتل امریکایانو سره صادقانه چلند وکړي. خو مقاله زیاتوي د اسلام آباد جواب دا و چې دوی واقعا په افغانستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي، خو دا کار د هند لخوا د امنیتي ګواښونو لپاره دی. حقانی زیاتوي متحده ایالات باید پرې نژدي چې پاکستان په افغانستان کې د توندلارو ملاتړ له هند سره له خپلو شخړو سره وتړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د حسین حقانی له قوله لیکي پر هغو افرادو او موسساتو بندیز لګول چې په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو ته امکانات برابروي او هم د پاکستان له اتکا پرته د سولې خبرو پر مخ وړل هغه اقدامات دي چې د امریکا پیاوړی دریځ ښیي. بوستون ګلوب ورځپاڼه بیا د امریکا د سناتوري الیزابت وارن هغه څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته تر سفر وروسته یې کړې دي. الیزابت وارن چې د امریکا د کانګرس د څلورو نورو غړو سره د افغانستان او پاکستان په ګډون د منځني ختیځ په څلور ورځني سفر تللې وه، د جولای پر څلورمه نیټه په افغانستان کې د امریکا سرتیرو او ملکي پرسونل سره ولیدل. نوموړي بوستون ګلوب ته ویلي هیڅوک په دې باور نه دی چې پوځي لاره یوازینۍ حل لاره ده. دا وایي یوه حل لاره باید پوځي اړخ ولري، خو همداراز اقتصادي او ډیپلوماتیک پلان ته هم اړتیا لري. اړتیا ده چې کورنۍ سیاسي پخلاینې پکې شکل وسی او د سیمې بیلابیل هیوادونه هم پکې وسی. بوستون ګلوب د ورن له قبل زیاتوي چې دغه 15 سناتوران به د امریکا له حکومت سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او شاید ځینې ځانګړي وړاندیزونه ولري، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي.
دوستانو لویدیزو رسپانو تا کتنوا چی فریبا ظاهر وړاندې کړله. وروسته په خبرونه کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د هغه سرمشري حال هم درکو چی ټاکل شوی دا نن د جرمني په هامبورګ ښار کې پایل شي. په نورو مشرانو پکې سربیره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د نړۍ د شلو نورو سترو صنعتي هیوادونو چارواکي برخه لري. خو تر هغې مخکې د افغانستان په اړه اروپایي ټولنې له افغان حکومت نه غوښتي چې د ولسي جرګې پر غړو د اداري فساد د لګیدلو تورونو په اړه دې څېړنې وکړي. دا پوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخواني وزیر عبدالباري جهاني په دې وروستیو کې په یوه مقاله کې ولسي جرګه له نوماند وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورنه کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر چمتو کړي رپورټ ته.
وروسته له هغه چې پر ولسی جرګې د افغان حکومت د کابینې د یوه مخکینی غړي لخوا له نوماند وزیرانو څخه د پیسو اخیستلو تور پورې سو، اروپایي اتحادیه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ولسی جرګه کې دي د اداري فساد ادعا ژر تر ژره وڅېړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه دفتر دا غوښتنه پر خپل رسمي ټویټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي له اسنادو او شواهدو پرته په دې اړه پلټنې امکان نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر عبدالباري جهاني په دې وروستیو کې په یوه مقاله کې لیکلي چې د 2015 کال د اپریل په 4مه نیټه د ولسی جرګې پخوانی مرستیال او اوسنی غړي ظاهر قدیر د شپې په یوه میلمستیا کې د او نورو نوماند وزیرانو ته وویل چې پرته له پیسو ورکولو له ولسی جرګې څخه د اعتماد رایې اخیستل امکان لري. باري جهاني لیکلي چې دی او نور نوماند وزیران د ظاهر قدیر کور ته د کابل په شیرپور سیمه کې بلل شوي وو او ښاغلي قدیر همدارز ویل چې د هر وکیل د رای اخیستلو لپاره له 15 څخه تر 100 زرو پورې ډالرو ته اړتیا ده. شاغلی جهانی په دې مقاله کې اشاره کړې ده چې ګواکې د پولیسي جرګه کې د اعتماد رای ګټلو لپاره هیڅ چاته پیسې نه دی ورکړي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست د پنځم په ورځ له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له شاغلي جهاني څخه وغوښتل چې د خپلو څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د جرم ادعا مشهود نه ده، هر کس کولای سي پر یو وکیل تور پورې کړي تر هغه وخته چې سند نه وي او سند عدلي او قضایي ادارو ته وړاندې نه سي او دا ادارې هغه تایید نه کړي. ستونزمنه ده چې د پارلمان د وکیلانو او ملي شورا په اړه دې کومه پرېکړه وسي یا دې څېړنه وسي. که جهاني صاحب د ظاهر قدیر په اړه کوم سند او ثبوت لري لطفا وړاندې دې کړي او ټوله ولسي جرګه دې نه بدناموي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر د عبدالباري جهاني ادعا رد کړې دي. په همدې حال کې د حقوقي مسایلو کارپوه او د ولسي جرګې د یو مخکینی کمیسیون غړي کبیر رنجبر وایي په دې جرګه کې د اداري فساد د موجودیت په اړه د شک او تردید ځای نسته، خو ښاغلی رنجبر په دې اړه اسناد او شواهد حتمي ګڼي. دا حقوق پوه په همدې حال کې وایي که حکومت اراده ولري اسناد او شواهد ټولولای سي. د افغانستان په پارلمان کې کافي کسان شته چې له حکومت سره همکاري کوي او ورسره اړیکې لري. که هغوی مرسته وکړي دا کار به ورته د لا زیات درناوي او عزت لامل سي او په هغه صورت کې به څرګنده سي چې څوک فاسد دی. که حکومت وغواړي کولای سي اسناد او شواهد پیدا کړي. افغان حکومت تر اوسه په ولسي جرګه کې د اداري فساد د ادعاو اړوند د اروپایي اتحادیې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم څو ځلې د ولسي جرګې غړي له نوماند وزیرانو څخه په پیسو اخیستلو تورن سوي دي. د ولسي جرګې پر غړیو دا ادعاوې هم شته چې ګواکې هغو وزیرانو ته یې د پیسو په بدل کې بیرته د اعتماد رایې ورکړې چې استیضاح سوي وو. حتی د ولسي جرګې غړي خپل همکاران له وزیرانو او نوماند وزیرانو څخه په پیسو اخیستلو تورن کړي دي، خو د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې په دې اړه اسناد او شواهد نه لري.
تاسو موږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل سرمشري زنن د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې سرمشري په حاشیه کې له خپل روسي ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا د ټرمپ د ولسمشرۍ په شپږ میاشتنۍ دوره کې د تر ټولو مهمه کتنه بلل شوې او په داسې حال کې پلان شوی چې د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې ژور کړکیچ لیدل کیږي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پرله پسې ډول د مسکو په وړاندې د یو نوي دریځ غوښتنه کړې او ویلي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ لپاره امکانات خورا زیات دي، خو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د کانګرس او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی څو ځلې تحقیقاتو د دې هڅو په وړاندې ستونزې جوړې کړې. د کرملین د نړیوالو اړیکو لوی سلاکار یوري اوشاکوف په دې وروستیو کې په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا او امریکا د نړیوال تروریزم، د مخدرو موادو د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد د مبارزې او د ډله ییزې وژنې د وسلو د مخنیوي په برخو کې د همکارۍ لپاره د پام وړ وړتیاوې لري. اوشاکوف ویلي امکان لري چې د ټرمپ او پوتین په نننۍ غونډه کې د ستراتیژیک ثبات او د وسلو د کنټرول پر بحثونو تمرکز وشي، ځکه د هغه په وینا د دې مسایلو مسؤلیت تر ډیره دې دوه هیوادونو ته چې تر ټولو زیاتې اټومي وسلې لري ورلغاړې دی. د امریکا او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په سوریه کې هم زیات شوی. په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د دې دوه هیوادونو د مبارزې په څرنګوالي کې تناقض لیدل کیږي. روسیا د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او امریکا یې مخالفه ده. له بلې خوا سپینه ماڼۍ غواړي د شمالي کوریا پر ضد چې په دې وروستیو کې یو نوی بالستیک توغندی وازمې په اقداماتو کې د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. خو په عین حال کې ټرمپ له پوتین سره لکتنې یوه ورځ مخکې په وارسا کې داسې څرګندونې وکړې چې د مسکو لپاره پرونکې ګڼل کېدای شي. ټرمپ د ناټو د منشور پر پنځمه ماده ټینګار وکړ او ویل چې د ناټو پر یو غړي حمله د ناټو پر ټولو غړو حمله ګڼل کېږي.
The United States has demonstrated not merely with words but with
امریکا نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې ثابته کړې ده چې د پنځمې مادې یعنی د ګډې دفاع د ژمنې غوڅ ملاتړ کوي. خبرې اسانه دي خو مهم عمل دی. سپینې ماڼۍ همدارس د سږني کال تر پایه پر پولانډ د پاتریوت په نوم د راکټي دفاع د سیستم د پلورلو ژمنه کړې. مسکو په ختیځ اروپا کې د امریکا د راکټي دفاع د سیستم له ځای پر ځای کولو سره مخالفت څرګند کړی. ترامپ همداراز پولند ته د طبیعي ګاز د صدور له هغه اوږدمهالي قرارداد سره هم موافقه وکړه چې عملي کېدل به یې پر روسیې د پولند د اتکال کمولو سره مرسته وکړي، او همداراز په ورسا کې د وینا پر مهال یې پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین د بې ثباته کولو له اقداماتو څخه ډډه وکړي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی، د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان سرمشریزه کې د کاسا زر پروژې د پروخ بشپړېدو پر اړتیا ټینګار وشو. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره دی چې وایي د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستان نه وتلي او افغانستان کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام په امبورګ ښار کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. دا کتنه د نړۍ د شلو پیاوړو صنعتي هیوادونو یا جی شل له سرمشریزې یوه ورځ مخکې وشوه. او د پخواني شوروي اتحاد رهبر میخایل ګورباچوف د متحده ایالاتو او روسیې پر ولسمشرانو غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بیا راژوندی کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اوري. مخکې له دینه چې ستاسو څو پیغامونه خپاره کړو، په موکې د ژوند رنګونه ده.
د ژوند رنګونه
څومره وخت کېږي ترور زده غلطه په دوه خیمو کې اوسېږي؟
دغه خیمو کې سکاله دې مونږ ګرځو درې کاله کېږي.
دا نارینه ولی کار نه کوي، ولی بیرون نه ګرځي په کار پسې؟
نارینم یو هغې نه غلطی نه نم لاس ده. یو مې دغه زوی د یو هغه دی غزلته ستن لاس کې ده، مریض ده. هغه ودین دغه مالونه پردي قرض دي کسابانو اخیستي دي، دلته یې په مزدورۍ ساتو. په مزدورۍ باندې ساتو، هغه دا واښه واښه هر څه مونږ ورته راوړو، دا جنګلي منګلي ورته راټولو، مغه ورته اچو. دین هلته چې بیا خط کړه که کومه فایده یې وکړه مونږ ته یې راکوي، که نه نورې پیسې سړی رانخلي.
یعنی نارینم کار نه کوي؟
نه نه، نارینم کار نه کوي. او هغې نه غلطی نه نه، یو دا که زړه یې راوړي که نه مالته چېرته کار
څه دې کېږي؟ دا دینې نه څه ده؟
هغه مې خاوند دی، د دغه پلار ده.
لاټ ده؟
لاټ ده، خدای دې په یوه لیوانۍ مرمۍ ولګوي.
بلې، یعنی توان دي کار لري؟ کار کوي نه؟
کار ولې نه شي کړی؟ بلا هم نه زوهلی، تیاره تیګ ده ونی کی
ولې نه کوي؟ څه وایي؟
وایي له لاسه مې نه کېږي، خو روزین څوک نه ته غواړي. دا ماشومانې ډوډۍ نه غواړي ته
غواړي، بیا دی څه جواب ورکوي؟
دا خو وایي ځي لاړ شي خپله به راوګټي وي خوري که کته غو که نه مالته چای شو ی خدای لته ناستې چې کوي ما خورو نو څه به وکړو؟ یو ښه شی به پیدا کېږي نه، نور به څوک راوړي نو جم خو نه شو کړی چا سره.
جترورې په نستې کې خو بیا ښه خوشحاله یې؟
څنګه چل
خوله دې خنداسته
که ودې وخت کې هغه وکېم زړونه خراب پیدي زړونه چېرته خوشحاله دو نه مې زړه ده داستن دا ما خپلم دغه نن ما سبای مېږه ماځګر هغه وکدو نشته وشي شکم فشار مې پورته غته جګیږي.
دې هم دغه لپاره اوس تشویش نه کوي؟
تشویش چې وکم نو څنګه چل وکړم؟
یعنی که تشویش وکړي که ونه کړي همدغه ژوند ده، باید ورسره سازش وکړي.
سازش وکړي نو څنګه چل وکړي؟ که تشویش وکړم اوس خبر لږه نه تیره ده او کوي نه کوي هم تیره ده، نو څه چل وکړم؟
دوستانو په دې ورستوي کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونه چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په اړه کړي، په افغانستان کې د نن یو شمیر عکس العملونه راپارولي. پر چارواکو په سربیره مدني ټولنو عکس العملونه وښودل، او زموږ یو شمیر اوریدونکو موږ ته په دې اړه پیغامونه ثبت کړي چې سوې اورو.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان کې سرچینه لري او په افغانستان کې امتداد لري. زیاته برخه د موږ په خاوره کې بهیږي. موږ دا مسلم لرو چې د خپل اوبو څخه کامله استفاده وکړو، که هغه بندونه جوړو، که هغه اوبه خور کوو. هیڅوک هیڅ حرک چاته هیڅ موږ دا حق موږ نه ورکوو چې هغه د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. هر قربانۍ ته د مقابلې کې تیاری او خپل جمهور رئیس ته ډاډ ورکوو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي وسلوال پوځ او د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کوم ایران سره کوم د مسلطه خبرې کړي دي، د اوبو د بندونو په اساس باید په ټینګه د افغان ملت پاو کې او د خپل بندونه وټړي تر څو به پاکستان ایران پر ځای کوي.
السلام علیکم. باچا چې دا خبره کوي کچېری یو ډلې ته دی وایي چې دا بندونه خراب کړي یا د یو ډله په افغانستان کې پیدا کړي موږ پر هغه ډلې باندې امنی وکړو او کدی خپل جنگ کوي د زوره د بل د کور اوبه غواړي دې سره به جنګ وکړو هېڅکله به دا وخت ودی ته موږ ورنه کړو.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو خو دا زموږ د نن ورځې د خبرو